د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام پیلېږي. دا پروګرام فرشته مرسل تاسو ته وړاندې کوي او دا به یې کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه معلومات ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصر احمد فایق ویلي چې سږ کال به هم د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازي توپ څوک خبرې ونه کړي. د نوموړي په وینا د تیر کال د موافقې له مخې د افغانستان تر څنګ میانمار هم تیر کال او سږ کال په دې اسمبله کې له خبرو کولو بې برخې شول. تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره جمهوري نظام ړنګ شو او په میانمار کې بیا کودتا وشوه. 55 تنه سکان او هندوان پرون د هند حکومت لخوا نوی ډیلی ته انتقال شول. په نوی ډیلی کې د دوی د هرکلی لپاره لاسونه چارواکي او افغانان ورغلي وو او ژمنه یې وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. هند ویلي دي چې تر یو کاله د افغان سکانو او هندوانو مالی ملاتړ کوي او د استوګنې ځای به ورته برابر کړي. له دې سره اوس په افغانستان کې یوازې 43 تنه افغان سکان او هندوان پاتې شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي دي چې له دې ډلې 640 د یونیسف او 100 نور د اکټد دي. پژواک خبري اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ د دې ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دا ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوې دي. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان یالت په هرنای سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخته و چې دا پیښه وشوه. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بیلتونپال په دوامدار ډول د پاکستان پر پوځیانو حمله کوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دې هیواد د جګړې په لومړۍ کرښه کې د درنو نښتو خبر ورکړی. هغه تیره شپه په خپله وینا کې ادعا وکړه چې د اوکراین ځواکونه په ختیځه سیمه دونیتسک، په شمال ختیځه سیمه خارکیف او په جنوبي سیمو میکولایف او زاپوریژیا کې لاسته راوړنې لري. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم لیز ټراس د ولسمشر پوتین لخوا پر اوکراین د اټومي وسلې د کارولو وروستی ګواښ کم اهمیته بللی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگټن مسکو ته څرګنده کړې چې که د اوکراین پر وړاندې اټومي وسله وکاروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
مخکخی خزی
درندستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې ونیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کوه، وروسته بیا عمل ته په زندان کې مړ شوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیلابیلو ډولونو کړیږي. تقریبا وکال وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دې واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قرآن شریف ته د بې احترامۍ تور ور باندې لګیدلی وو. لته باندې وکال را په دې خو افغان میرمنې او انجونې خپلو حقونو ته د نه رسیدلو له امله ځورېږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدره کولو ته اړتیا لري. نن په همدې اکل خبرې کوو. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میرمنې دي، مدني فعاله او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکواله او ژورنالیست شمله نیازی. دواړه میرمنو ته ښه راغلاست وایي. ستړي مشي، په خیر راغلي.
مهم ده چې بحث رو باندې وشي. خوشحاله یم چې تاسو سره یم. ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامات اوسئ. فقط غاګ مو لږ زره جال راځي، لږ زره کولای شئ چې خپل ځای ته تغییر ورکړئ.
په سترګو انشاءالله اوس ښه ده.
بله میرمن نیازی
اوس څنګه ده؟
بیا هم خبرونې ته اوس هم غاک سام راځي، بیا هم خپرونې ته ستړي مشي په خیر راغلی. راځو خپرونه باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بله میلمانه اړیکه وصلېږي. موږ تاسو خپلې خبرې شروع کړو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکې نیولې دي، دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یوه ګیله لري، وایي د ماسا د مړینې غاک په ټوله نړۍ کې غبرګونونه ډېر زیات درلودل. څومره به ښه وه چې په افغان ښځو د اوسنۍ موسمي محدودیتونه چې دي دم همداسې شدید غندل شوي وای. تاسو زما غږ واورېده؟
بله بله
میرمن نیازی، زما غږ تاسو واورېده؟
بله.
پوښتنه تاسو واورېدله؟ ښه، اوس فکر کوم چې اوس موقعیت مسامس اورې غږ مې. ښه،
بله بله. اوس صحیح، زه تاسو ته پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده، او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. او که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندي قرار لري، چې د تعلیم تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي، اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله. مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپل افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده، او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان میرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني. دا یو ډول ګیله شته او پر ځای ده.
ډېر زیاته مننه. بله، تاسو ته بیرته راګرځو خپلې بلې میلمنې سره به خبرې پیل کړو. بله، له نیکه مرغه نن دواړه میلمنې مو نیازی ته خلاص کړي. شاملې نیازی، زما غږ اورې؟
بله.
ستړي مسې په خیر راغلي.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اورېدونکو ته.
په ډېرې بخښنې سره چې تاسو اړیکه لږ وروسته واصل سوله، نو هغه پوښتنه تاسو نه تېره سوه، زه به بیا تکرار کړم. هماغه پوښتنه چې ما اغلې قمر نیازی نه وکړه تاسو نه یم هم مطرح کوم. اوریدونکو، ازادي راډیو سره اړیکې نیولې، دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خواشیني ښودلې ده، خو په خوا کې یوه ګیله کړې ده. هغه دا ده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات غبرګونونه درلودله، خو افغان میرمنې دام ګړې چې په دې رقم وضعیت کې دي، دوی له بل محدودیتونو سره مخ دي. غږی دومره زیات لکه څومره چې پکار ده نه بدرګه کیږي، یعنی غبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکله سره توایه؟
او ډیر زیاته مننه. یو ډیر مهمه موضوع چې واقعا هم د مسامینی لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونه وکړه، تر څنګ دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکړو په ملنه او ځلو پکن هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډېر د ستایلو، ځکه چې دوی که چېرته قرباني ورکړي یا داسې پېښه رامنځته کېږي نه غواړي چې هغه مسایل بېرته تکرار شي. او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په راواخلو او په دې باندې وایي چې افغانې ښځې په ډېرو ستونزو کې دي، تاسو وګورئ په د ماسا امینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړي هم شته او ښځې هم شته، یعنی دواړه دیر راټولېږي. په افغانستان کې به داسې کنه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنا همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي دا سم دي، نو نیم کسان چې وصله لري طالبان دی، نیم کسان چې دی فکری دغه څه دی. نو زما په نظر ډېر اول لغه کیسه چې ده، کیسه دغه دغه مبارزه له خپله ځانه شروع کېږي. مونږ افغان سړي چېرته د ښځو په ننګ ونه درېږي، نو ښکاره خبر ده چې نړیوال هم هېڅکله نه یادوي. او دا خو مونږ د وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلي چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده، افغانستان له ښځو سره څنګه جفا کړې ده. هغوی په خپلو هېوادونو کښې د مېرمنو لپاره کمه حقونه ته ژمن دي. او زمونږ په هېواد کښې وګوره، که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي، مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کښې ژمن دي، د ښځو لپاره، د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره، هغه ټول په پښو لاندې کوي. هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولي دي، دغسې له پامه غورځوي. تقریبا مونږ همداسې ویلی شو، ځکه مونږ تاسو ګورو چې ورو ورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي. پخوا نجونې ورته شپږم صنف تللې، اوس یې عمر یې دیارلسو کالي، ولو که هر صنف کښې هغه نه شي تللی، نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته. زما په نظر لومړی خو زمونږ خپل هېوادوال په دې کښې ډېر جدي ملامت دي. او بل دا چې تاسو وګورئ، هغه ایرانۍ مېرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کښې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي، هغوی دغه د مهسا امینی موضوع داسې یو رقم راخیستې چې یعنی دغه د نیم ملاتړ برکت د دغه ښځو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او د دغسې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. خو له بده مرغه په افغانستان کښې بیا داسې کسان د ښځو استازولي کوي یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمته، له خوارۍ، له بدې ورځې خبره، او نه یې د هغوی په منځ کښې داسې ورځې تېرې کړې چې هغه پوه شي واقعا هم افغان اوسېدل. بیا یو افغان ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بله، تاسو ډېرو زیاتو مهمو خبرو ته اشاره وکړه. د خپرونې په لاړ کې آریا وایي بېله بېله څېړو. وړاندې تر دې چې بیا غلې قمار نیازۍ ته ورسو، د واټساپ شمېره به اورېدونکو ته اعلان کړو چې دوی کولی شي له موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسي او خپل نظر شریک کړي. 00420124 1446 شپږ سوه یو زموږ د واټساپ شمېره ده. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ او له مېلمنو سره خپلې خبرې شریکې کړئ او خپل نظر څرګند. بیرته راګرځو اغلی قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلی شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل شوي چې د دوی ملاتړ یې کړی. لومړی په همدې کله راته وغږېږئ، ولې دوی داسې کوي اغلی نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره دغه ده. مونږ چې بدبخت یو، خپل د کوره یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورټ نه لرو. هیڅکله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې ملاتړ خپل د کور د مېرمنې نه ده کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعضې کورنۍ چې کړي دي، هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه یې ورسره شته. دا فطرت ده په افغانانو کې، بالخصوص په پښتنو کې. نو دغه فطرت دوی د ځان څخه نه سي لرې کولی، دغه هار دوی د ځان څخه نه لرې کوي، دغه شرم دوی د ځان دپاره خپله ځان ته دغه کړې ده، مهیا کړې ده، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افتاسي، څومره جهان دي داسې د دې ذهنیت څخه وځي، چې دا ډېر تاسف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه تراسو اجتماع ته، په اجتماع کښې هم که زمونږ نارینه زمونږ ملاتړ کړی وای، نړیوال هم زمونږ ملاتړ کوي. نړیوال که په نړیوال سطح کې مونږ ښځې هر څومره یې مونږ خپل د ښځو ملاتړ وکړي، هغه نړیوال ته معتبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې مونږ جز غږ اوچته وو، کل غږ نه اوچته وو. کله چې مونږ کل سو، مونږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسې د محسا موضوع ته ځیر شئ، د محسا په موضوع کې
تر خوندو زیات شپیر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم و استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دی چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه چې نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه، دوی خپل منځي سره جوړ راسي، بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي چې دا واقعا د غندلو ده او د افسوس وړ ده. زما غوښتنه د ټولو کورنیو څخه، د ټولو نارینهو څخه، د ټولو پلرونو څخه، په مجموع کې د افغان نارینه قشر څخه دغه غوښتنه ده چې راځئ خپل اصل ته، خپل د شریعت اساس ته، خپل رسول مقبول ته وینا ته یو ځل یو کتنه وکړئ، یو کره کتنه وکړئ چې هغه په حج الوداع کې دغه وویل چې خپل د ښځو سره ښه وکړئ. یعنی د هغه د رحلت څخه مخکې وینا یې همدغه وړونو ته چې خپل د ښځو سره ښه وکړي. که تاسو واقعا مسلمانان یاستئ نو د اسلام منشا ته باید پام وکړئ، باید د سنت څخه پیروي وکړئ. سنت یوازې ګیره نه ده، سنت یوازې سر پټول او ځان پټول نه ده. سنت دا هم ده چې د رسول مقبول هر وینا یو حدیث ده، هر حرکت ده، هر طریقه ده، هر دغه زموږ لپاره سنت پاتې شوی ده. هغه دا په غرنده درته وویل چې تاسو خپل د ښځو سره ښه وکړئ، د هغوی حقونو ته احترام وکړئ. مګر متاسفانه تاسې نه کوئ، د ځان لپاره شرم بلئ. کله چې تاسې د ځان لپاره شرم بلئ، خو په دې کې جوته ده چې نړیوال هم درسره نه همغه کېږي او نړیوال دایمو غږ نه بدرقه کوي. دلته نړیوال موږ نشو ملامتولای، په سر کې موږ خپله ملامت یو.
بلې ډېر زیاته مننه تاسو خبرې به بیا هم خپرونه
وبخې. که موږ خپل د ځان حمایه وکړو، موږ خپل د خود قوت واوسیږو، موږ یو غږی واوسیږو، نړیوال مکلف ده، مجبور مکلف ده چې موږ غږ واوري او موږ غږ بدرقه کړي او یو جدي تصمیم موږ دپاره ونیسي. نو د دغه جدي تصمیم نه نیولو خلا چې منځته راغلې ده، علت یې دغه شی ده چې موږ خپل منځي قوت نشته.
بله ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو. اوس راځو اغلی نیازی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې دغې غږې نړۍ ته پورته کړه، په خپل هیواد کې پورته کړه. یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
نه، زما موخه دا نه وه. زه دا وایم چې ژمنتیا او هغه څه چې سړی د ډېرې سختې مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي، د هغې ترلاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو میرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله، درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلې، ښوونځي ویلې، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغوی کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نه شي کوی. یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید یو افغان ښځې استازولي کړی وای، یا په واقعیت او په رښتینی ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ، اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه وو، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوالو سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي، خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی موثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینې ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه و ورکړی. دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه میرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو، کله چې دوی ځي په نړیوالو سټیجونو باندې استازولي کوي، دوی استازولي د دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې داسې وي چې دا ډېر هیوادونه د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري، مګر تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې سیندلی. هیڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي، د کوم وضعیت سره مخ ده. پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي. یو رسمن چې دې اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني، تر هاله چې کولی شي ډېر داسې بندیزونه دي چې په هغوی باندې وارد کی، تر څو هغوی دغه حقونه ته ژمن شي. ځکه سیمه کې یو هیواد او هغه هېڅکله د نورو هیوادونو د روابطو پرته دوام نه شي کولی. نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې موږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده، چې نن ښځې مطلب ته نه ځي، وایي ښځې دې نه دي دي موږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کښې دي. خو زموږ د خان تر اوسه په نه ښځه مني او نه په ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې تر چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان په کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګر په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کښې مسلمان هېواد افغانستان نه ده، او دا چا ویلي دي چې مثلا که ته حجاب حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره ذره ذره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دې مناسب و هغه حجاب ده. دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي. زه له نسله نسله مسلمان یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوسته دی. زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه یو پښتون پلار لورې یم، ته ولې زما استازولي وکړې؟ ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه؟ ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې، زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده. ته ولې راځې زما استازولي کښې؟ در حاله چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم، ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي. نو د افغان ښځو لپاره نه زما په نظر چا ته یې استازولي وکړه، نه یې چا غږ پورته کړه.
بل ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. د خپرونې د ټلیفون شمیره به هم اورېدونکو ته اعلان کړو، دوی کولی سي موږ ته زنګ را وهي او خپرونې سره یو ځای سي. 00420224040 د ټلیفون شمیره ده، تاسو موږ ته زنګ را وهي او له میلمنو سره هم نظر شریکوي او خپل نظر له اورېدونکو سره بېرته تاسو شریکوي. راګرځو بېرته اغلې قمر نیازی ته. تاسو به هم په دې باندې خبر یاست، لکه څنګه چې اغلې شملې هم په خپلو خبرو کې ویل، تر شپږم ټولګي پورې مې نجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زره عمر غټ دی، هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نشي کولی. دا څومره د درد وړ خبره دی تاسو په نظر اغلې قمر نیازی؟
بله واقعا په دې جریان زه خبر یم، رښتیا هم داسې پېښې منځته راغلې دي. ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوند د تعلیم دپاره، هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي او یو رولس یعنی یو مطلب یو دغه د وزارت په د فیصلې په اساس باندې چې که څوک په کور کې درسونه ویلي یا فرض مثال د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي ملا او انشا زدی، هغه د راسې امتحان دي ورکړي څلورم صنف کې ممکن او عمر یې یعنی تقریبا تر اتل کښته یي، نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لی کېنستلی څلورم پنځم صنفو کې، او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کښې کښېني او درسونه ووایي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړه داسې و مخ ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوی ده او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده سن یې ډېر ده، هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کښې وو که په څلورم صنف کښې وو ورته ویل دي چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټان یاستئ، ودرېږئ چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امر ثانی پورې په تمه پاتې شئ. ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله؟ په مجموع کې اعلان کوي چې عفو عمومي بیا یو بل د کور نه باسې ورکوي، بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته دراسي شپږمه نه بیا رانسي بیا برته هغه ته عمر ټاکي. دا په قانون کې قانون په فرمان کې فرمان. دا یو ډول تعبیز د خپل دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت ده چې دوی لري. زه خپله د یو پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې سوي یو، حتی نه یوازې په برخورد کې، په فزیکي برخورد او په لفظي برخورد کې، په ډېر ساده اصطلاحګانو کې زموږ نارینه چې کله خزینه ورسره وایي حیا دي زما سره زنانه ده. کور دې وران سه ولې هغه څه شه ده چې ته هغه حیاتي نه وکړې؟ ته داسې یو اصطلاح ورته کاروې، دا خپله یو محکومول ده د ښځې دپاره چې ته ښځه دې محکومه یې په دې خبره باندې. هغه ته ذهني فشار ورکوي، هغه ته د هغه خپله یو ډول خشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسوي چې ته ښه لکه چې زه بد یم، نو زه ولې خدای داسې پیدا کړی یم. نو دا ټول هغه فرقونه دي چې دوی هغه تبعیضونه دي چې دوی اوس پر هغه باندې عمل کوي، او همدغه د دوی دغه اعمال او دغه برخورد د دې ایس شوه ده چې نه یې نړیوال منی او نه هم خلک زړه ورته ښه کوي، ولس ورته زړه ښه کوي. اټس ولس دغه سولې ته سوله نه وایي، ځکه چې دلته د سولې د اوربنده جنگ نسته فعلاً په افغانستان کې. دا سوله نه ده، سوله داسې نه وي. په سوله کې د ټولو حقونه تحفظ وي، د ټولو انسانانو حقونه، د ټولو قومونو حقونه پکې تحفظ وي، ټول انسانانو ته، ټول بشر ته په درنده سترګه کتل کېږي. نړۍ ته راسي وګوري، نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران، دا اوس چې موږ د ایران په محاسبه باندې بحث لرو، دغه دوه نږدې موږ هم سایگان مسلمانان، دوی مسلمان دي، موږ مسلمان یو. لا یې دعوه د اسلامیت تر موږ اضافه ده، ځکه چې موږ ماشومان دوی روزي، دوی خپل په مدرسو کې دینی درسونه ورته ورکوي، ملایان دوی راته تولیدي، اصلي د اسلامي دوی دي، د اهل تشیع ټیکه یې واخیسته، د اهل تصنوع ټیکه بله اخیسته ده. همدغه ته یو ځلې زیر سي، همدغه ته یواره زیر سي، تاسې ورته وګورئ چې دوی خپل ښځې تر کوم ځایه پورې رسولي دي. نو ته ولې تر ده پاته یې؟ ته ولې خپل ښځه تر ده پاته پرېږدې؟ خنو تعقیب وکړه، که خدای ورسره منې، سنت ورسره منې، اولاد دي ورته لیږې چې درته وی روزي، تربیه یې کې درته طالبې کې درته مولای کې، نو بیا دغه داسې علی کې ورسره ګډ سره، نو په دې سیالۍ کې ولې ته شاته پاتې؟
بله، ډېرې زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. اغلی شاملین یزې، تاسو به دارت وایي چې په دې وروستیو کې د حجاب مسله خو میاده سوله په افغانستان کې، ورسره د محرم موضوع چې میرمنو سره باید حتمن محرم اوسي. اوس داسې راپورونه هم خپرېږي چې کله دوی له ولایاتو څخه راځي او محرم نه وي، ورسره نو دوی ځورول کېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوږده جنګ جګړې تېرې سوي دي، اکثره کورنیو کې محرم نشته. په دغې موضوع باندې خبرې راته وکړي، افغان میرمنو ته څومره د دغې ژوند دایره راقیده کړې ده؟
او ډېر زیاته مننه. دا د محرم مسله خو داسې یو محدودیت د دوی د ښځو په وړاندې وضع کړی، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې او لا هم دا جګړه روانه ده. موږ نه وایو چې اوس کلن سوله ده، ځکه چې اوس خلک دی نه ډېر له بد وضعیت سره مخ دي. نو واقعا هم ډېری کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړی، ځکه چې افغانستان کې نو د افغان میرمنو سره ما کار کوو. تاسو باور وکړئ 90% داسې میرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو، یا به یې خپله کار کوو په یو رقم باندې، یا به یې خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو، خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره وو. زه به تاسو ته یو مثال ووایم، دا د محرم په تړاو باندې، که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضع کول نه وي، نو یو بهانه جوړول نه وي. چې اوس موږ په هر کور کې تاسو وګورئ، که څلور نجونې موږ ولرو، د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي، دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري. په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کمې لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي. بیا دغه د څلورو لورګانو همداسې د کم یو وړکي زوی د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه، دغه هم دغه میاشت کار کول غواړي، دغه مصارف پوره کول غواړي. که دا به دې ته یوازې په تمه چې تو لري دغه لور مې ورسوم، دغه لور مې ورسوم، او دا ژوند به دې څنګه مخته وړي؟ نو ښه، که یوه لور ورسوي، دا درې نورې به څنګه کېږي؟ ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو په یو برابر دي. دا یو رقم محدودیت، یو بهانه جوړول دي، پلمه جوړول دي. مستقیما دی نه وایي چې دا کار مه کوه، لارې ورته جوړوي. ته چې کله غواړې یو څوک منه کې مطلب مستقیم نه غواړي ته یو څه ووایې خو داسې یو طریقه جوړی چې په هغه باندې فشار واردوي هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کوي چې هغه مجبور او مکلفه شي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني. نو تاسو باور وکړئ ښه ده یو پلار به د کومې لور سره ځي تر څو چې دوی په لاره کې محرم ولري. او ولې مونږ یو انساني ټولنه لرو، دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووځي هغه انسان به بیخي ضایع شي. دا خو انساني ټولنه بل تاسو ته تاسو ځان داسې قسم خوړلي مسلمانان وایي، تاسو چې ځان ته دومره بهترین انسانان وایي، بیا ستا په ټولنه کې یو جلۍ چې راووځي ولې هغه محفوظه نه ده؟ هغه ولې ضرورت ولري چې مثلا پلار سره راشي یا ورور سره راشي؟ تاسو باور وکړئ چې دغه موضوعات سره مخ شوی یم. نو دا مدامتي ټوله دا چې زمونږ ټولنه خرابه ده، زمونږ ټولنې اساس نه ده جوړ شوی په سمه توګه باندې چې مونږ ډاډه اوسو چې خپل لورې لکه په دې نه چې مونږ دا ولیږو عامو خلکو لخوا دا ځورول کېږي له بده مرغه. زمونږ عامه ټولنه ډېره خرابه ده. زه به تاسو خپله یو کیسه وکړم چې زه تلمه یو کار مې کوه، وظیفه مې وه، بیا ما د میرمنو سره کار کوه چې میرمنو په صحیح برخه کې. نو زه راووتلم په دغه کرایي موټر کې کېناستلم. زه کېناستم دلته یو څه موضوع وشو نو دا بلې میرمنې سره وشو دا موضوع. نو ما په دې باندې غږ وکړ چې ګوره تاسو ملامته چې د میرمنې سره کار مه لرئ. نو یو سپینګیری کس چې واقعا هغه نه تمه کېږي چې د یو نجلۍ نه یوې میرمنې نه دفاع وکړي، دا ماته مستقیم ووه تاسو چې کله بیرون راوځئ نو تاسو به دغه مسایل له ځانه سره منئ. خولې دې ټولنې ته د یو ښځې راتګ دومره خطرناک دي؟ ته یو سپینګیری یو عمر خوړلی سړی چې واقعا اوږده تجربه لري، لمسیان لري، یو غټه کورنۍ در له غاړې ده، ته چې داسې فکر لرې موږ له داسې سړی یو څه تمه ولرو. یا زه په دې تمه اوسم چې دوی به زما د خور یا زما د لور د ښوونځي د پرانیستلو لپاره غږ پورته کړي. هغوی دا هېڅکله نه مني چې نجلۍ بیرون راوځي، نو هغوی به دا غږ پورته کول څنګه کوي؟ اوس چې کله یو څو محدودې ښځې راوځي د دغه حقونو د دفاع لپاره، تاسو باور وکړئ په هغې لس نومونه دي چې دا پروژه یې دي، دوی د بهر لپاره دا کارونه کوي، دا لس نومه بیا همدغه سړي بېرته ځي. زه نه غواړم ډېر د بعضې ورونه چې زما غندې وري دوی به وایي چې څنګه دوی یوازې دا د سړیو په اړه د افغان سړیو په اړه خدای مکړه تاسو غږېږي. خو زه په هغه ټولنه کښې راغټه شوې یم، ما ته دغه ټولنه معلومه ده، ما ته دغه خلک معلوم دي چې دوی له پخوا نه د ښځې نه منل، د ښځې ته په کمه سترګه کتل، څنګه چې هغه له نیازۍ یاده کړله چې ډېره د حیا ما سره زنانه دي. څه توپیر ده په تا او یو ښځې کې؟ ته ما ته دا وایه ولې باید یو انسان په ښځه باندې وشرمېږي؟ ډېری کسان د خپلې خور د خپلې لور نوم چې بل چېرته واوري دا ورته غیرت ښکاري. مونږ ګورو چې ډېر سړیونه ښځو ډېر پرمختګ کړی، دغه ټولنې لپاره ډېرې مفیدې واقع شوي دي. میندې چې یو څه کوي هغه لس سړي یو ځای چې هغه کار نه شي کولی.
تاسو ته بېرته راګرځو، ډېره زیاته مننه. اوس به بېرته اغلی قمر نیازی ته وار ورکو. تاسو به دا راته وایئ چې ډېر ځله موږ او تاسو خپرونې درلودلې د میرمنو د بېکارۍ موضوع مو یاده کړې ده، د دې پایله مو یاده کړې ده. په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې میرمنې زنګ وهي، دوی وایي چې دغې یوه کال بېکارۍ د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی چې دوی حتی اوس د یوې هفتې لپاره انټرنټ ځان ته نشي فعالولی. دوی د یوې ورځې لپاره انټرنټ فعالوي، له هغه ایسته نور پیسې نه لري. تاسو راته وایئ چې دا حالت کمداسې دوام وکاندي په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا تیره په ښځو باندې به څومره نورې اقتصادي ستونزې زیاتې شي؟ اغلی نیازی،
دا خو واضح خبره ده، په دې شاید تر ما او تاسو دوی ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري. که څه هم دنیاوي علمیت یې دونه نشته، دینی علمیت یې لا نشته چې دغه یې کو تحلیل یې کو صحیح تجزیه کو صحیح درک کو صحیح مطالعه کو صحیح وپېژنو، هغه خو ډېر لرې خبره ده. خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري، هغه دیني زده کړې چې لري، هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسو دغه فکر ډیر خلري چې پویږي کدغه مره اقتصاد د زوفت سره مخوي او راس تر بلا دغه اقتصاد خراب سي خزي مجبور کیږي چې څه وکي. اول راشم پر محرم باندې ک محرم نه لري خاوند شهید سوې زوی شهید سوې لسګونه کلونه دلته په ټول سیزه دلته جګړه و په دې وطن کې خپل محرم د لاسه ورکړای استاد په وینا باندې مجبور ده چې یو محرم په پیسو باندې رانیسي خدا خزه په پیسو څونه پیسې مصرف کړي یو محرم ځان سره تر یو ځای پورې ویسي او راولي چې ترڅو خپل مشکل حل کړي باندې بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه خزه مخسو چې وس تر د افتنی د انټرنیټ پیسې نه لري کور کې د کور مصارف نه لري غلاوی ډیر سیوي دي کور په کور غلاوی شروع سیوي دي د کور د خزو تلاوي سیوی دی د کور د خزو هغه د اولیا ضرورتونه اخلاصوی دی یعنی اته داس شوې ده چې په هلمند کې د کور څخه د غړو ډبغ خلاصوي ده نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوی کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بد روزګاری ته ټول بد فعلی ته زمينه واره کیږي د خپل فساد ده همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لاره واره ای کله چې خزه په اقتصاد باندې قوی وي هیڅ ډول ستونزه او مشکلات سره نه مخ کیږي هغه ځان په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي په ځان زغرنده ویاړ او افتخار کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولې تقدون کوي د دې ورته وزه کړي ده راسته ته د اسلام حساس تک واقعا مسلمانې بيبي خديجه کبرا تلله تجارت کوله کوم محرم ورسره روان وو لاری ورسره وو په تجارت کې شپې ورځې په لاری کې تیرولې هغه وخت کې قافلې ټول په پښو تللې ټول په اوښانو تللې شپې ورځې په لاری کې تیرولې کوم محرم ورسره روان وو ته خو هغه ماته ثابت کړه چې په آیاتو په حدیث کې چې دغه سره بهاره پهره پهره کې خاوند تللی یا پلار تللی یا زوی تللی څوک یې درلودله خو یوه غټه پیغله ښځه وه ولې اساس ته دې نه ګورې ته دلته په ما باندې قیدات دې شروع کړی ده چې بې محرمه د کوره مه وزه کار مه کوه د کار فرصتونه دې ټول په باندې محدود کړله هغوی دې دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړي دي چې بالاخره په یو بد اخلاقي باندې به خدای امه کې لاس ووهي ځکه چې ته مجبوره کوې ته دا فرصت تا ورته ورکړی ده که هغه یو ځلې ګناهګاره سي ته سل ځلې ګناهګاره یې ځکه چې دا فرصت ورته تا برابر کړی موږ په کل کې په مجموع کې د وړونو څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه مردسالاري غرور دغه مردسالاري حس دغه دا چې تاسې لرئ دا د سر څخه لرې کوي ټولنه نه ده خرابه ما او تا خراب دا ټولنه ما او تا خراب کړه دا ټولنه سل کاله مخکې هم دغه ټولنه وه همدغه اسلامي ټولنه وه همدغه مسلماني ټولنه وه همدغه پښتونولي و قومونه پکې میشته وو اوس هم هغه وطن ده همغه ټولنه ده همغه اسلام ده همغه دغه د کوم تغییر تبدیل تا په اسلام کې نه ده راوړی نه ته راوړلی شي نو د څه چې موږ مخکې مسلمانان نو اوس مسلمان ستوي ته اوس موږ باندې قیدات وځکې موږ دا ولا مسلمانانو د پلرونو د لیکو څخه مسلمانان یو د زرګون تاریخ لرو موږ په نړۍ کې ټول نړۍ موږ پیژني نو ته ولې موږ ته وځ داسې قیدات وځکې چې هغه ما د بدبختی سبب ګرځي بیا نو ته د ته باید خو دغه وسیږي چې کله چې ته ماته دغه فرصت برابرې خپل په شتون کې دی خپل په اقتدار کې دی تخپل په ځان باورې نه تخپل په اقتدار باورې نه تخپل په ټولنه کې چې تا کوم کسان مکلف کړی دی په وظایف باندې په هغه باندې باورې نه ځکه نو ماته اجازه نه راکې کته پر ټولو باورې ووسیږي نو ماته تبن فرصت برابرې چې زه کار وکم ځکه چې ما په کور کې شاید ناری نه وي شاید نه وي شاید یو ناری نه موږ د خورکی خبره په تایید باندې چې هغه ټولو ترسدګي ونه کولای شي نو ماته فرصت راکې چې زه خپل په ځان بسیا ووسیږم ده په مجموع کې
bale
زمونږ د بدبختی زمونږ د ناخوالی زمونږ د دربدری که هر څومره مون خزیتنا کوچت کو هغه قصره زی بیا هم چې وای د یو لاسه ټک نه خيږي نو که زمونږ ولونه زمونږ نارینه زمونږ پښتانه زمونږ افغانان زمونږ سره ودرېږي زمونږ ملاتړ وکي زمونږ قدر وکي مونږ ته د قدر پسترګو وګوري نړۍ هم مونږ ته قدر پسترګو وګوري نړۍ مو هم غږ اوري نړۍ هم مونږ ته فرصتونه برابرې کله چې کور کې فرصت نه وي نو د نړۍ څخه توقع د فرصت وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو اوس بیرته راځو اغلی شملی نیازی ته تاسو د اغلی قمر نیازی خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا زیات په دې باندې پوهیږي چې نجونې باید درس ته پرېږدي او میرمنې باید پرېږدي چې کار وکړه او که دا ونه کړي نو ورځ تر بلې د افغانستان حالت خرابیږي د میرمنو اقتصادي وضعیت خرابیږي وایي طالبان په دې باندې پوهیږي که نه اوس تاسو دا راته ویلې داسې طالبان په دې موضوعات باندې پوهیږي بیا چې بله خوا ګورې مکتب تړلی ده میرمن کار ته نسي تللی د حجاب و محرم خبره بیا بار بار ورته کیږي آیا طالبان خپل واک خپله نه لري دا کارونه بل څوک پرې کوي څه رقم دی تاسو په نظر
ډېره مننه واقعا هم همداسې ده کوم کسانو که چېرته په اړه څېړنه وسي د چې د دوی لورګانې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي که نه لومړی خو دا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي چې دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي دغه دین او اسلام چې ده دا اصول او قوانین چې دي دا یوازې په افغانستان کې پلي کېږي ځکه چې دوی همدې لپاره خپلې لورګانې په نورو هېوادونو کې ساتلي تر څو هلته ورباندې زده کړې وکړي خو دغه اصول چې کله هلته نه مراتېږي نو ته د خپلې لور او د بل چا د لور لپاره ده دین ولې دوه ډوله کوي ولې د هغه لپاره یو فتوا لري د خپلې لور لپاره بله فتوا لري او بل دا چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې واقعاً هم طالبان د دې واک اختیار لري او که نه لري زه دغه مسله همیشه وایم کله چې ته یو پروژه جوړی کله چې ته یو ډله جوړی په کوم هدف یې جوړی یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کوي تا مخکې له مخکې یو پروژې یا د یو پلان په جوړولو کې ته خپل هدف مشخص کوي چې دغه پروژه زه په کوم حساب باندې جوړوم طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده که هغه دوی وایي چې نن زمونږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې مونږ غواړو ښوونځي خلاص شي ښه دا ښوونځي ما تړلي دا ښوونځي د کومې عام نجلۍ پلار تړلی دا ښوونځی چا تړلی دا ښوونځی همدغه تا تړلی ده او ته نن بېرته راځي ما ته کښېني چې ښوونځی زه غواړم چې ښوونځی خلاص شي په غوښتنه باندې څه نه کېږي عملي کول په کار دي دوی ځي په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته ښه بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی خو خلک هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته مونږ تاسو راواخلو چې تر ټولو نه اولویت لري ښه مشخصا دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې مونږ ښوونځی بند کړی هغوی دا نه شي وړاندې کولی اوس که د نجونو د کالیو مسله د حجاب مسله راواخلي د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده که په هر عالم ته کښېني هر مفتي ته کښېني هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دغه نجونو صحیح نه ده او که راشو په نصاب باندې وغږېږو چې مونږ دولس یا تقریبا څوارلس مضامین لرو په دې کښې پېنځه شپږ مضمونونه مونږ یوازې دیني لره حدیث هم ویلې تفسیر هم ویلې ډېر داسې مضامینو چې باید لوستې هم وایي د عمر په تقاضا باندې نظر په صنفونو باندې یعنی نصاب هم کاملا یو داسې یو نصاب نه و چې خدای مکړه د عقیدې او د اسلام په حساب باندې کوم ضرر زمونږ نسل ته ورسېږي ځکه ټول پلرونه غواړي تاسو هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي او هغه نجونې چې ښوونځیو ته نه ځي په هغه که د عصري زده کړو په حساب وي او که هغه د دیني زده کړو په حساب وي تاسو سره مقایسه کوي چې کومې نجونې په کښې زده کړې دي کومې نجونې کولی شي خپله لاره په سمه توګه په ټولنه کښې پیدا کړي یا کومې نجلۍ چې درس ویلی هغه ښه مور کېدلی شي او کومې نجلۍ چې درس نه ده ویلی هغه ښه مور کېدلی شي معمولا کله چې په یوه ټولنه کښې مېرمنې په ځان باندې بس یا وي په ځان باندې متکي وي که هغه په علمي لحاظ وي که هغه په اقتصادي لحاظ وي تاسو باور وکړئ په هغې کورنۍ کې هېڅکله شخړې نه رامنځته کېږي ځکه په افغانستان کښې چې اکثره ستونزې رامنځته کېږي هغه دا یي چې عام و تام ټول مسؤلیتونه د سړیو ور په غاړه اچوي بلکې دا سړیو خپله غوښتي ځکه هغوی ښځه یو رقم په کور کې قید کړی ده چې د بیرون ډېر وړکی مسؤلیت چې ښځې کولی شي هغه ترسره کړي، هغه هم د خپل مسؤلیت باندې په خپل غاړه باندې اخیستی ده. زه همیشه وایم مهم سړي که چېرته وغواړي په خپلو ښځو باندې اعتبار وکړي، هغه چې کله کور کې نه وي سړی د خپل کار او روزګار پسې ځي، زړه به یې په دې باندې ډاډه وي چې ما په کور کې یو قوي تکړه هوښیاره ښځه پرېښې ده، زما په نشتون کې کولی شي که چېرته بیرون کومه ستونزه زما د اولاد مقابل کې پیدا کېږي هغه حل کړي، که چېرته په کور کې پیدا کېږي په ډېر راحتۍ سره هغه مسایل حل کړي. دا خپله د سړیو په فایده ده چې د هغوی له اوږو نه دغه د مسؤلیتونو بار راکمېږي. نو زه وایم چې هغه کسان چې ښوونځي بند کړي دي هغوی واقعا هم د افغانستان د نجونو یا په افغانستان د ټولنې د بنسټیزو د له منځه وړلو لپاره دغه کارونه پیل کړي، ځکه که چېرته ښوونځی بند ده، که چېرته زده کړه بند ده،
بالی بالی ډیر زیاته مننه. بیرته به ور وګرځو اغلی قمر نیازی ته. نیازی صاحب، تاسو د شاملې نیازی خبرې واورېدلې چې دوی ویل که چیرې طالبان د افغانستان جوړولو ته راغلي و نو هغه څه چې خلک غواړي باید هماغه سې دوی عمل کړی وای، مثلا مکتبونه خلاص وای، مېرمنې کار ته تللی، نور فشارونه او محدودیتونه یې په مېرمنو نه وای وضع کړي، خو دوی دا هر څه ته شا کړې ده او دوی هغه څه چې وای هماغه خپل عملي کوي. د تاسو څه وای، آیا دا خلک ولې دا رقم کوي؟ دا د افغانستان د تاسو له نظره مایه دا د افغانستان تباهۍ ته راغلي دي؟
سل په سله دا داسې یوه ډله ده، یو زما په اند دا هغومره چې زه تحلیل لرم، هغومره چې زه درک لرم، هغومره چې زه وینم دغه حالات څېړم، دا یو پروژهیي کار ده. دا ټول افغانان په دې باندې پوهېږي، یعنی که مونږ وایو چې د کور ښځه یو بې سواده ښځه چې په هیڅ نه ده خبر په سترګو ړنده ده، لایسه خلاصېږي چې دا یو پروژهیي کار ده چې زموږ په نارینه باندې تحمیل سوی ده، او یې مونږ نارینه نن ورځ دغه کار کوي په مونږ باندې تحمیلوي. دا یو پروژهیي کار ده، دا د بلې خوا څخه تحمیلېږي، دا پر افغانانو باندې تپل شوی ده، دا د افغانستان شاتګ غواړي، دوی نه غواړي په منطقه کې په نړۍ کې چې افغانستان پرمختګ وکړي. افغانان ډېر زر پرمختګ کوي، افغانان ډېر زر اقدام کوي، هغه کار وړتیا هغه استعدادونه چې په نړیوال کې په 24 ساعتو کې رشد کوي په افغانانو کې په 4 ساعته کې رشد کوي. نو 6 ساعته تفاوت تاسې خپله وګورئ، مقایسه یې کړئ. طبعا نړیوال نه غواړي چې دوی پرمختګ وکړي، نو دا نړیوال پروژې دي. نړیوال غواړي چې دوی ته داسې یو دغه ورته ورکي، داسې یو فرصت دوی ته ورکي تر څو چې دوی راسي د یو خوا څخه، دوی خو د مسجد ته او د منبر او د دغه سره یې کار و راغله، دلته یې پر چوکیو په اقتدار کې نول، نظام یې په لاس ورته ورکړله، ټول جوړ چوکاټ یې پې باندې خراب کړه، ټول یې خراب کړه، در بدر یې کړله، دلته یې سیستم جوړ و، هر څه یې ټول پې باندې له منځه ویوړله، ښځو باندې قیدتونه پې باندې ولګول. دا دوی خبرې نه کوي، دا دوی لکه روبات غوندې ګرځي. کنه نو دا که هر یوې افغان وي، هر یوې مسلمان وي، که هر یوې پښتون وي، اسلام خدای نه کرده د نامبدی سره مخ کړله، پښتانه د نامبدی سره مخ کړله، د په تمام معنا یې پښتو اسلام خلکو ته نړیوال ته ور وشرمول، کمې کړله. دوی دغه فکر د ځان سره نه لري چې ولې زه داسې کوم، ولې داسې وکم، خو دغه ده چې دا خپله پروژه ده، او دا د پروژه یو روبات ده، خپله هسې فقط هغه خپل کارونه تر سره کوي. موږ د خورکی د خبرو په تایید باندې خپل بچی په خارج کې دي تحصیل کوي، نو ایمه او ایتا په بچی باندې ول زړه وسوځي. د ته خپل فقط د پروژه کې چې هغه امتیاز ورته ورکول شوی ده، هغه امتیاز ته پته مده څو وخت د پروژه خلاصيږي، څو وخت برته یو بل سفرازي، هغه ته پته مده. زما سل په سل کې انده ده.
بله، ډیر زیاته مننه. ډیر زیاته مننه. بیرته به راځو غلی شملین یې زیتا.
ښه، بله،
مهرباني تاسو وکړه.
افغانانو ته پکار ده چې په دوی کې هغه افغانان دي چې واقعا مسلمان دي، واقعا افغان دي، په ځان باندې یو حساب کوي، رښتیا جهاد یې کړی ده، هغوی باید دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي. که د نورو ذهنیت نسی جوړولای، ځکه چې هغه د دې تر سویه لوړه ده، هغه دا نسی کولای، د هغه کلي د بل چا په لاس کې ده، د هغه د مغزه کلي، ادي اقل خپل د مغزه کلي خو د ستا په لاس کې ده. ته خو خدای ته ځې، ته خو خدای ته مسؤل پاتې کېږي، په دې
دی پویگی مسلمانی نو تا یو فرصت چی دلاز که ده ده مغا فرصت خی استفاده وکا یعنی که ادی اقل ورسر دانگ نسی زان شاته که ده با هم یو خی دغی یو خکار دی چی زان شاته که اغا فرصتونه چی دوی تا وست برابر سوی ده اغا پروژوی امتیازات چی دوی اخلی که ما اخلا ده دغا خدا خدای ده مسئولیت خو زان و بسا زمان حق ورونو تا چی پا دوی که زان رشتی هم مسلمان گری پا دوی که رشتی هم زان افغان بلی زان پشتون بلی هغوی تا ده توصیه ده
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ بیرته ګرځو اغلی شملین یزیته په خبرونه کې ویل سول چې عام خلک د دې طرفدار دی البته دا واضح حقیقت دی چې دوی درس وایي دوی کار تلرسي تاسو به مخ ته مدمخ کې د خوني روزنې د وزارت د وزیر خبرې اوریدلې وی چې دوی ویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده چې مکتب د لښپګم تر دولسمه نوي ځکه موږ دا اقدام کوو تاسو سوال د سیا وزیر نه به د خلکو د خلکو تمه چوي او والی دا رقم یو خبر کی چې مخامخ عام خلکم ګوري چې ټول مقابل کې پورته دي او غوډي زکړه غوړي کار غوړي یعنی دا خبر دی کی چې شیبه وروسته رښتیا کیږي او ټول خلکو یې چې نه موږ دا رقم نه وایو تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
ډیره مننه د دې وزیر په اړه. خو زه وایم چې اصلا دا د بحث موضوع نه ده چې موږ د دې وزیر په اړه خبرې وکړو چې دا وایي چې افغانستان د کلتور مطابق نه ده چې نجونې ښوونځي ته لاړې شي یا دا چې خلک نه غواړي. ته لومړی دا مات وایي چې ته له کوم ځای راغلی ته په دې باندې پوهېږي چې په دغه شلو کالو کې څومره پلرونو خپلې لورګانې ښوونځیو ته ولېږلې که هغه په ښارونو کې وی که هغه په کلیو کې وی که په غرونو کې وی حتی غوښتنه یې وکړله ډېری کورنیو چې باید ښوونځي جوړ شي د نجونو لپاره لیسې جوړې شي که چېرته متوسطې دي هغوی د شپږم صنفه پورې زده کړې کوي هغې نه وروسته باید دوی ته لیسې جوړې شي او تاسو باور وکړئ ډېری پلرونو چې مخکې به یې ډېره پخوایي چې که دوی دا فکر نه لري چې لور زده کړو که هغوی نه وروسته چې کله د دوی په سیمه کې لیسه پیدا کېدله مثلا لیسه جوړېدله دوی خپلې لورګانې تر لیسې نه به فارغېدلې حتی دوی اجازه ورکوله چې په بل ولایت کې دوی پوهنتون ولولي په لیلیه کې پاتې شي یا دا له کوم ځای یو پردی کس راغلی نه د افغانانو له کلتور خبر ده نه د افغانانو له غوښتنې خبر ده دا وایي چې افغانان نه غواړي چې لورګانې ښوونځي ته لاړ شي په دې شلو کالو کې د افغانان دومره بې کلتور او بې فرهنګ او چې خپله لورګانې ښوونځیو ته لېږلې بیا دا د کلتور سره څه تړاو لري زموږ په کلتور کې دا تیر شوي دي زموږ تاریخ ته موږ وګورو چې موږ په ټولنه کې ښځې لرلې موږ وزیران لرلې مختلفو برخو کې کار کوو زموږ نجونې ښوونځیو ته تللې دغه یو عمر دغه اوږد تاریخ افغانان بې فرهنګ او بې کلتوره و چې دا ډېرې په سپین سترګۍ سره راځي نن د دې افغانانو په منځ کې درېږي او وایي چې دا د نجونو د پلرونو غوښتنه نه ده چې باید ښوونځي وتړل شي یا څوک نه غواړي چې خپلې غټې لورګانې د دیارلسو نه پورته عمرې چې وي هغوی ښوونځي ته ولېږي تا ته په کوم اساس باندې وایي چې عام خلک ټول نارې وهي د غره خلک نارې وهي چې موږ غواړو لورګانې هم ښوونځي ته لاړې شي ځکه هغوی د تعلیم په ارزښت باندې اوس پوهېږي هر څوک په دې باندې پوهېږي چې هغه توپیرونه باید له منځه وسي چې په نجلۍ باندې زده کړې وکړي که پالک باندې ټول برابر سره په دې باندې پالکانو په نجونو باندې کورنۍ زده کړې کوي بیا دا څوک دی چې د افغانستان د افغانو سړیو له اړخه دا خبره کوي په هماغه ځای کې چې کله دا خبر شوې ده ولې ورته چا غبرګون نه ده ښودلی ورته نه دي ویلي چې د تیس کله دی خپلو د نورو افغانانو د لورګانو استازولي نه شي کولی اوس که چېرته ته نه غواړې چې لور دې پرېږدي یا دا ستا شخصي غوښتنه ده چې ته نه غواړې لور د ښوونځیو ته لاړ شي بیا ته په کوم اساس باندې په کومو سترګو باندې د راځې د پوهنې وزیر ځان معرفي کوي چې زه د پوهنې وزیر یم ښه د پوهنې وزیر ستاسو په خبرو په تایید باندې چې هغه داسې نظر ولري چې عام خلک نه غواړي یا دا د کلتوري مسله ده چې نجونې باید ښوونځیو ته لاړې نه شي مطلب دا چې کلان باید موږ تمه له دې نه وشکوو چې یو ورځ د ښوونځي نجونو ښوونځي پرانیستل شي ځکه چې دوی د عامو خلکو له من څخه نه دي دوی د عامو خلکو له غوښتنو څخه نه دي خبر دی په خپله خوښه په خپل زړه راځي یوه خبره کوي کله چې وزیر دا خبره کوي مطلب دا چې هر هغه څوک چې تمه لري چې سبا یا نن به ښوونځي پرانیستل کېږي کلان دا تمه دې وشکوي ځکه چې زه خپله به تمه وم چې شاید دوی یو مهرباني وکړي د نجونو ښوونځي حداقل پرانیزي مګم نه زبا تاسو یو موضوع یادونه وکم چې دوی کله کله د نصاب یادونه کوي. تیر پوښتنې ځواب تړاو کې ما غوښتل دا ووایم خو نه پوهېږم دا موضوع بلې خوا رانه لاړله. دوی چې کله وایي چې دغه نصاب صحیح نه ده اسلامي نه ده، مونږ خو تر ننه پورې لکه مفتی نه کم مولوی صاحب نه دا نه دي اورېدلي چې دین کې د ښځېتوب او نرتوب چې دا سړي برتریت لري او ښځې برتریت نه لري، دا خو مونږ نه دي اورېدلي. زمونږ په دین کې د برتریت معیار چې دا هغه یوازې تقوا ده. ښه، ته چې هماغه نصاب زمونږ هلکان لولي او هماغه نصاب د نجونو لپاره ناروا ده، دا کوم دین ده؟ دا خو بیا وتړه، دا د هلکانو ښوونځي وتړه چې نصاب څه ده؟ نصاب سم نه ده، نه د نجلۍ لپاره سم ده، نه د هلک لپاره سم ده. ځکه په کوم عمر کې چې ته دا نصاب ورته تدریس کوې، هماغه عمر کې نجلۍ هماغه فکر لري او هلک هم لري. ولې هلکان بیا لاړ شي ښوونځیو ته، نجونې لاړې نه شي؟ دا یو ډول بهانه ده د ښځو د کار کولو، د ښځو د زده کړو، او دا چې دا کلتوري مسله ده کلن ده د افغانانو له منځه خل نه دي، دا پردي خلک دي راغلي دي نن په افغانانو باندې له بده مرغه حاکم شوي دي. هغه خپلې غوښتنې او خپلې کړنې او هغه څه چې دوی هدف لري چې باید ترلاسه کړي افغاني ټولنه له منځه وي، هغه دوی دغه د دوامدار لګیا دي ورباندې.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ. بیرته راګرځو میرمن قمر نیازی ته. خپرونه وروستۍ شېبو ته رسېدلې ده که په دا وروستیو کې تاسو درته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، څه کول پکار دي چې د افغان میرمنو انجونو غږ واورېدل سي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسیږي، څه وسي؟
یوازینی اقدام دا اوس موږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع، چې هغوی ټوله یو غږی شو، نړیوالې غږ واورېده، اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده، هغه کسان چې ځان ته وایي بالخصوص نارینه قشر ته مې اشاره ده، هغه دې دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي، بدرقه دي کې تر څو نړیوالې موږ غږ واوري، دوی موږ سره ملاتړ سي چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي، تر څو چې دوی موږ ملاتړ ونه وسیږي. دوی وایي موږ ته اکثر دوستان میسجونه کوي، پیامونه ږدي، وایي موږ ته باندې دلته بیان ازادي نشته، قیدات ده که مونږ تا غږ بدرقه کوي، تا پوست باندې یو دوه درې کمنټ ورکو، مونږ پسې سبا څېړنې کېږي، بیا په یو باندې او په بل باندې په یو تور په بل تور باندې کېږو، بیا مو ټلیفون چې کېږي، بیا بندي سو، بیا یو میاشتې په ناحق په دغه کې نظارت خانه کې پروت یو، داسې مشکلاتو سره مخ یو. خو زه وایم خدا که یو یو ده در باندې، خو یو دم دې سي در باندې ټول باندې دی وسی، ټول خو بده یم نسی باندې کولای، ټول خو بده یم نسی وژلای، ټول خو بده یم لمن زوړلای نسی، راسي ټول یو زلې یو غکسي غو چت کوي، زمونږ ملاتړ وکي، خپل د خوند ملاتړ وکي، خپل د لورګانو ملاتړ وکي، د افغانستان د بقا د پاره، د افغانستان د پرمختګ د پاره، د افغانستان د شاتګ د مخنیوي د پاره زمونږ سره همغږی شي، غږ مو اوچت وساتئ، زموږ ملاتړ وکئ، تر څو دوی هم مجبور سي، نړیوال هم دې ته اړ سي چې موږ غږونه واوري او بالاخره یو جدي تصمیم ونیول سي د خوندو د حقونو دپاره، تر څو زما هیڅ خور، زما هغه بدبخته خور، هغه بدبخته بوره مور چې زوی یې د لاسه په دې وطن کې ورکړی، مایوب ورته پروت دی، محتاط زوی ترېنه ورک دی، هغه بدبختې ښځې خپل حقونو ته ورسیږي او په ځان بسیا سي او یو ښه راتلونکی ته امیدواره سي انشاءالله.
بله، ډېره زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی شملی نیازی، له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې یو ساعت مو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او له اوریدونکو څخه هم ځانګړې مننه کوو چې موږ او تاسو د خبرې او د بحث یې واورېده. دا نننۍ د مخکښو ښځو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خبر مسکان سے کے دے خواگ دیکھ پراخ دی دا گلو نکا اوبا دی وایت سادی چھے پزر دی وایت سادی چھے پزر وایت سادی چھے پزر Oh,